آینده و حال از جوان است. اینا باید خودشان دست بکارشن و تصمیم بگیرن.
تشکر از حضورتان به برنامه. زنده باشین. شما شنونده عزیز که تا کنون برنامه را دنبال کردین، تا یک ساعت دیگر با همکارم رضوان مراد باشین. خدا نگهدار.
در زیاد مننه از ارزو غیاسی د ازادی رادیو د یو ساعت خبرونه د امان الله مرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کی یو پکې اوري چې د امریکا سنا مجلس جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړی دی. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده، خو اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي. ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. دی به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره یې پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. جنرال نیکلسن تېره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسنی پلان به له سره غور وکړي. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري. دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پیل او څرنګوالي د خبرو دریمه غونډه ده. د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي، د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی، خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکي بریدونه ترسره کوي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل. د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی. په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی. داود اوغلو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریه کې روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي. د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي. د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنګي الوتکو تر سختې بمباری لاندې دی. خو د روسیې د دفاع وزارت وان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري. د ترکیې د حکومت یو وایان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي. اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د لسو میلیاردو ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپل هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنګي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشرې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالرو مرسته یې اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژي د تاسیساتو، ریل او نور پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژي په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه څو میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسنف به تیل وپلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د دې وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلي وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاس په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې خاري محکمې پرون د علي فیاس د خوشي کېدو حکم وکړ. تاسې زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. جنرال جان نیکلسن با پس لیدې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو قواو مشري پر غاړه ولري. د نوموړي د قومندانۍ موضوع پرون د امریکا د سنا مجلس تایید کړه. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو مدافع ډلو په اورزګان کې د طالبان لخوا د واصل احمد پونوم له کوچني هلک وژنل غندل دي. امریکا د مرستو د څارنې سرمفتشوایي په افغانستان کې د 100 میلیارد ډالرو لګیدو وروسته هم د دې هیواد اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دا وزیرانو شورا د مساوې پر بنسټ په افغانستان کې بخیلاسي موټر د دغه وسایطو د 15 کلن جواز تر پوره کېدو له ترافیکي بهیره وویستل شي.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces.
او د کابل د ترافیکو له مشر اورو چې د خلاص موټرې چې پاکستانی لاس موټر هم ورته ویل کیږي په کابل کې په څومره اندازه دي؟
ما سره 153 سره دي سب دي دلته مرکز کابل کې. ا دې ولایت څه خبر نه ولې دي ولایت یې سم سره نشته.
د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ځوان فکر ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر بارک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلسې په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کومې دوه سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه د رهبرۍ د کمزورتیا لامل ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظر 900 امریکایي عسکر په افغانستان کې دی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غشتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي او که چیرې دا کار ونسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. غوی خبر دی چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی او خبر دی چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب او جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوز باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکې د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمپل وویل چې د حقانی شبکې چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده په کابل کې پراخي او ستري حمله پلانوي او تر سره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودی په حال کې دي خو ستري ستونزې ورته پرتې دي چې د کومولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمي هوایي قوا د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو مرکزونو جنگي وسلو او شی ادارې ترتیا لري او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د بشري حقوقو نړیوالو او کورنۍ مدافع ډلو په اورزګان کې د طالبانو لخوا د واصل احمد په نوم د یو کوچنی زده کوونکي وژل غندلې دي. واصل احمد 12 کلن او یو وخت په اورزګان کې طالبانو پر ضد جنگیدلی و. د بشري حقوقو مدافع ډلو ویلي چې په وسلوالو نښتو کې له کوچنیانو کار اخیستل د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو مخالف کار دی. فرشته جلالزی پر رپورټ لري.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشته کې کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې د واصل احمد په نوم یو 12 کلن هلک وویشت او ووجل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی و. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو په غاکسونو کې چې پر انټرنیټ خبره سوي. واصل احمد لیدل کیږي چې د وسپنې خولي پر سر ده او پوځي جامې یې اغوستي دي. خدای پورستیو کې له وسلوالو ملیشو جلسه وي او د اورزګان په وښوندي کې زده کړه کوله. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکو پاتریشا ګاسمن دا یو وحشتناکه او خوشینونکې پیښه وبلله. پاتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وژل شوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي.
دوی
وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منع سي او هم له وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه دا ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانخلي. یو خوا هم باید په پوځي عملیاتو کې د کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پیښه چې په روزګان کې وسوه د ډېرې اندېښنې وړ ده. د یو کوچني وژل کېدل که د هرې ډلې له لورې وي توجیه نه لري او باید وغندل سي. پر اصل احمد د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې وسلوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمو یو وشت. وسلوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. وسل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقوقو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلې دی. د بشري حقوقو مدافعانو د افغانستان د حکومت پلویانو ملیشو او وسلوالو طالبانو ته خبرداري ورکړي چې په جګړه کې له کوچنیانو کار اخیستل باید بند کړي. خو د وسل احمد کاکا ملا عبدالسمد مطبوعاتو ته ویلي چې د دولس کلن هلک د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو لپاره وسله اخیستې وه. عبدالسمد فرانس پرس ته ویلي هغه هیڅ نه واڅولې. هغه غوښتل چې د خپل پلار د قتل انتقام واخلي.
وامر دل چې د بشري حقوقو نړیوالو کورنیو مدافع ډلو په روزګان کې د طالبانو لخوا د وصل احمد په نوم دی او کوچنی هلک وژل په کلاکه غندلې دي. احمد تکل د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
د ډیپلوماټ ماګازین آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د نیمګړتیاو په اړه د ناتو ځواکونو د پخوانی عمومي قومندان جنرال جان کیمبل یو ورستۍ وینا تحلیل کړې ده. جنرال کیمبل د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې ویلي و چې د افغانستان پاوځ د هوایي ځواک د ګډو ځواکونو د عملیاتو د همغږۍ او استخباراتي معلوماتو د راټولولو او راکړې ورکړې په برخو کې نیمګړتیاوې لري. د جنرال کیمبل په وینا په تکتیکي برخه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو تر ټولو لویه نیمګړتیا هوایي ځواک دی او دای په خپل هم د منی چې ناتو د افغانستان د هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې ډیر وروسته اقدام وکړ. متحده ایالاتو له څو ځلې ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د روان کال په پایل کې افغانستان ته څلور A9 وشت ټوکانو الوتکې ورکړې چې د کوچنیو حملو لپاره کارول کیږي. همداراز ټاکل شوی چې د افغانستان هوایي ځواک څلور دا ډول الوتکې سکل د جګړو د موسم له پایل سره څلور په 2018 کال کې او پاتې اته د 2018 کال تر پای تر لاسه کړي. ډیپلوماټ مجللی کې د جنرال کیمبل په نظر د افغانستان د پاوځ په څلو کې اویا ستونزې د لوړې کچې د مشرتابه د کمزورتیا له کبله رامنځته شوي. خدای زیاتوي چې د افغانستان حکومت له دې ټولو ستونزو خبر دی. کمبل د استازو جرګې ته وویل حکومت د هلمند د 215 قلوردو په ګډون د بیلابیلو قطو دوه نوي جنرالان له دندې ګوښه کړل. جنرال کمبل د لوجستیک او تخنیکي مراقبت په برخو کې د ستونزو یادونه هم کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی عمومي قومندان جان کیمبل کانګرس ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې که څه هم د افغانستان د دفاعي ځواکونو سیستم لازم معیار ته رسیدو خورا زیات وټن لري، خدای یادونه کوي چې د دې سیستم بنسټ اوس ایښودل شوی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو مطلب کې هغو ستونزو ته کتنه کړې چې د امریکا د مهاجرت د قوانینو د بدلون له کبله افغان ترجمانان ورسره مخامخ دي. دا د هغو افغانانو د برخلیک مسله ده چې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی او اوس یې د امریکا د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. نیویارک ټایمز لیکي تیر کال منی کانګرس په امریکا کې د هغو افغان ژباړونکو د منلو په مقرراتو کې بدلون راوست چې خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی او له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی دی. د ورځپاڼې په وینا اوس مهال یو شرط دا دی چې هر څوک چې د امریکا د ویزې غوښتنه کوي له امریکایي پوځیانو سره یې باید لږ تر لږه دوه کاله کار کړی وي، په داسې حال کې چې دا موده له دې مخکې یو کال وه.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څارنې سرمفتشوي په افغانستان کې د 100 میلیارد ډالرو لګیدو وروسته هم د دې هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او امنیتي حالت هم په کې د خرابې خاطر روان دي. خو کارپوهان وایي چې د ستونزو سربیره د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان څخه لاس وانخلي. نور تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د سرمفتش اداره په 2003 میلادي کال کې د امریکا کانګرس رامنځته کړه. د دې ادارې هغه څېړنې چې د تیر کال د اکتوبر او ډسمبر په میاشتو کې کړي د افغانستان د وضعیت په اړه یو مایوسه کوونکی تصویر وړاندې کوي. د سیګار په نوم د اداره وایي په افغانستان کې د 100 میلیارد ډالرو څخه زیاتې پیسې لګیدلې، خو د دې هیواد اقتصادي وضعیت اوس هم په خرابېدو دی. همدارنګه د دې ادارې په وینا امنیتي حالات هم د خرابې خواته روان دي. سیګار په خپل ریپورت کې وایي میلیونونه ډالر په داسې پروژو په افغانستان کې لګول شوي چې هیڅکله بشپړې نه شوي او یا عملي نه شوي. د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو سرمفتش وایي د طالبانو فعالیتونه دوام لري، د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې نفوذ پراخه شوی او د امریکا یو شمېر مامورین په افغانستان کې د درغلیو په قضیو کې مجرم ګڼل شوي. د اقتصادي چارو کارپوه غلام حبیب روسترا هم په دې اړه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی ازادي راډیو ته وویل خغلی روس راوی د مهال زموږ اقتصادي وضع ډیره خراب ده. که تاسو هر سکتور ته ورشي له بانکي سکتور نیولې تر ساختماني او صنعتي سکتور را زموږ تر تولیداتو ټول په بد وضعیت کې دي. ډیره فابریکې به چې وستړل شي بلخوا د فرانسې خبري اژانس د کارپوهانو لخوا وایي چې په افغانستان کې د شتو ستونزو سربیره باید د امریکا متحده ایالاتو او متحدین له دې هیواده د مرستې لاس شاته نه کړي. غلام حبیب روسرا د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په اړه د امریکا او نورو مرستندوی لویدیځو هیوادونو هڅو ته په اشاره وایي
فکر کوم
چې دوی به اوس هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضع یو څه د بهترۍ خواته رهبري کړي. همدا اوس یې بانکونو ته ویلي چې تاسو پور مه ورکوئ. دا خپله یو اقدام دی چې د انفلاسیون مخه نیسي. دوه درې لویې پروژې لکه ټاپي یا ګاز یا د برېښنا پروژې پیل شوې دي. دې هم فضا بهتره کړې. ځینې نورې وړې پروژې هم شته. چین د ورېښمو د لارې اعلان کړی. په بروکینګز انسټیټیوشن کې د بهرنۍ پالیسۍ څېړونکي وانډا فلبا براون چې د افغانستان د بیا رغونې په اړه یو کتاب هم لیکلی د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. نوموړي وایي د افغانستان د اقتصادي ملاتړ څخه لاس اخیستل به د داعش په څیر د ډلو د نفوذ د پراختیا سبب شي او طالبانو ته به هم لاره هواره کړي چې مقاومت وکړي او د دې هیواد زیاتې سیمې ونیسي.
دا وزیرانو شورا د مسوبې پر بنسټ په افغانستان کې به ښي لاس موټر د دغو وسایطو د 15 کلن جواز تر پوره کېدو وروسته له ترافیکي بهیره ایستل کیږي. له ترافیکي بهیره د ښي لاس موټرانو ویستلو ته 15 میاشتې پاتې. خو د کابل د ترافیکو مدیریت وایي چې تر اوسه دوی ته کتبي سند نه دی راغلی چې دوی عملي کړي. ویل کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا تر 80,000 خلاصي موټر شته چې د 15 کلن جواز پر پوره کېدو وروسته بل ترافیکي بهیره وستل کیږي. نجیب زمان د موضوع په اړه د کابل د ترافیکو له مدیر مل پاسوال اسد الله سره مرکه کړې او په سر کې له ترافیکي بهیره د خلاصي موټرونو د استل لپاره د دوی د پلانونو په اړه پوښتنه کړې.
دا خو د موږ تصمیم نه ده او دا تر اوسه په دم اورید کې کوم د سی فیصله نه ده شوی. مصابې شماره 4 چې په سال 91 په دوم دسال کې نه په شوی واغه کې لیکلی و چې تر دوم د ساو د پنځنیم کال پورې دا اعتبار لري. دا نه پاستا بیا دا وسایت پرځه چې په پرځه باندې خاص یو موټر وسه پورې موږ ته کدبی یا رسمي چې نه درغله چې موږ دا بیا د جادې نه و بس یا تخریب کو.
ځینې گزارشونه سته چې د وزیرانو شورا د مسوبې پر بنسټ ویل سوي دي چې تراتلونکو ساور میاشت پورې یو شمېر زیات موټر چې شیلاس دي یا د پاکستان لاس دي هغه به د ترافیکي بهیره وایستل سي.
تاسو ته معلوم ده چې ریاست ترافیک په دمو کې هدایت غوښته ک پاس نه دوه فیصله راغی چې دا عملی شي. بیا عملی کیږي او کنه بل کوم هدایت راغی هغه بل هدایت عملی کیږي.
که چیرې دغه مسوبه عملی سي او تاسو وغوړی دغه موټر له ترافیکي بهیره وباسي څومره موټران به چې تاسو یې وباسي دغه بهیر سره؟
ما سره 1350 سره د حساب دي دلته مرکز کابل کې. او دی ولایت مې خبر نه ولې دی ولایت یې ما سره نشته چې هغه دقیق ارقام ما سره نشته هغه ریاست ترافیک سره دی.
که چیرې دغه موټران ټول سي بدیل به سوي د خلکو لپاره
هغه مسوبه په اول کې چې دوی څه بدیل نه لري مسوبه په اول کې هم دغه څه لیکل شوی و چې دوی 15 کال پورې دوی ته سند ورکوي او سند هم جواسر هم د نورو وسایط نه سره فرق کوي. او پاسې پنځه کاله د دوی اسناد ټول کې او څه بدیل نه لري. خو په اول کې د دوی نه تضمین اخیستل شوی، ضمانت اخیستل شوی چې دا موټر رنګ کولای نه شي، دا موټر په چا باندې خرڅولای نه شي، بل ولایت ته وړای نه شي، تفسیر کولای نه شي، تبدیلی سان نه شي کولای. دا ټول په مغاوره خو کې دي چې دوی په اوله کې خپل موټر چې محصول وکړ په مغاوله په مغه طرز لمر کې دا مسایل پکې ذکر شوی دی.
یعنی په راتلونکي کال په ساور میاشت کې به دغه مصوبه عملي شي؟
اوس خو ته هغه مسته دی، اول د ساور، د دوم د ساور تر اخر د ساور پورې دوی میاد لري تقریبا اوس پنځه میاشتې پاتې دي. دوه میاشتې د ده کال او درې میاشتې هم د راتلونکي کال تر هغه پورې که هغه مصوبه تطبیق شي، هغه مصوبه به تطبیق شي او که بل کوم حکم راغی هغه بل حکم به تطبیق شي.
لا ترافیکی بهیره د خلاص موټرو د استلو پړمو د کابل د ترافیکو د مدیر مل پاسوال اسد الله سرګندونی باوري دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بل خولت کې د کلیو پراختیا ریاست 2.5 میلیون ډالر په ارزښت 540 پراختی پروژې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ګټه اخستنې ته سپارلې دي. په اړه له سیمې زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورت لري.
په بل خولت کې د کلیو پراختیا ریاست د 2.5 میلیون ډالر په ارزښت 540 پراختی پروژې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې ګټه اخستنې ته سپارلې دي. د بل خولت د کلیو پراختیا ریاست مشر عبدالباسط عینی د دې ولایت په خلوم ولسوالیو کې د 4 زره متر سندي دیوار د یوې پروژې د افتتاح پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا ریاست د خپلو پراختیایي پروژو د تطبیق په دوام کې دا ځل د اوبو 8 سربندونه، 4 زره متر سندي دیوارونه او 2 د اوبو کانالونه د څه کم 1 میلیون ډالرو په ارزښت په خلوم ولسوالۍ کې جوړ کړي دي. د هغه په خبره چې د یوې اونۍ را په دې خوا 540 عمل منفی انکشافي پروژې په مختلفو ولسوالیو کې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت ګټه اخیستنې ته سپارلې دي. ښاغلی باسط د یادو پروژو د مالي لګښت په اړه داسې وویل: پنځه پراختیایي پروژې مو په خلوم ولسوالۍ او ځینې نورو ولسوالیو کې تطبیق کړې چې مجموعي لګښت یې 2.5 میلیون ډالرو ته رسېده چې د آسیایي بانک او همدارنګه د جاپان دولت لخوا ورکول کېږي او دا د کلیو پراختیا وزارت انکشافي پروژه ده. د تیر پسرلي په لومړیو کې د بلخ په خلوم ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله زرګونه تنه متضرر شول او د څو ورځو لپاره د کابل مزار لاره هم د عمومي سړک د ویجاړېدو له امله د ترافیک پر مخ بند وه. سیلابونو د خلوم ولسوالۍ 12 کلیو ته صدمه ورسوله او څه باندې 1500 تنه یې له دې ولسوالۍ څخه نورو ولایتونو ته بې ځایه کړل. د خلوم ولسوالۍ 4 تنه اوسیدونکي یې پاړه داسې وایي:
در اصل سرازیر شدن سیلاب بیشتر از 12 قریه آسیبی شدید گرفت.
در تیر کار سیلابونو 12 کلی تخریب کرد. زرگونه کورنهی و خلقی مجبور کرد چه نور ولایتونو تا بجایشی. دولت هم هاگه محل پر موقع سر اقدام و نکرد. د سیلابونو د راوتلو له امله په خلوم ولسوالۍ کې د 12 کلیو خلک بې ځایه شول. د اوږد مهال لپاره په نورو سیمو کې او نورو ولایتونو کې اوسېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خاطره افرینان په نوم یو بنسټ د هوا د ککړتیا د کموالي په هدف د پنځشنبه په ورځ یو نندارتون جوړ کړو. د دې بنسټ مسؤلانو د غنندارتون په کابل کې خلکو ته د ککړې هوا په اړه د عامه پوهاوي په هدف جوړ شوی دی. ابراهیم صافی په ریپورت لري.
دا د چشمه انداز بشری سبس په نوم یو نندارتون دی چې د خاطره افرینان بنسټ لخوا د یوې ورځې لپاره د کابل په زرنگار پارک کې جوړ شوی دی. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې دوی دغه پروګرام د عامې روغتیا، کابل ښاروالۍ او د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا د هوا د ککړتیا د راکمولو په هدف جوړ کړی دی. د دغه بنسټ رئیس بارش سروري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هڅه کوو چې د چشمه انداز بشر سبس د پروګرام په جوړولو سره وکولای شو خلکو ته دا ورسوو چې ټول کولای شي چې راشي او خپل چاپیریال نه ساتنه وکړي او د هوا د ککړتیا د لمنځه وړلو په برخه کې له یو بل سره لاس ورکړو تر څو وکولای شو د ککړتیا مخه ونیسو او یو شین اسمان ولرو.
د هوا ککړتیا د بیلابیلو ناروغیو په ځانګړي ډول د تنفسي ناروغیو لامل ګرځي. په همدې حال کې د کابل ښاروالۍ مسؤلین له ورته پروګرامونو نستاینه کوي او وایي چې د ښار هوا ککړه ده او باید ټول ورته پاملرنه وکړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد اسلام اکرامی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ښار د هوا او پاکوالي د کلتور په اړه باید خلکو ته معلومات ورکړل شي.
د دغه کلتور باید تبلیغ وشي، دا ډیر ګټور دی. که هر څومره ورته پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي، په خپله خلک د دې ښار اوسیدونکي ځانونه حسابوي او ځای ته د کثافاتو په رسولو، د هوا د ککړتیا د مخنیوي او یو شمېر نور پروګرامونه د کابل ښاروالۍ سره په دې برخه کې مرسته کوي.
د ښاغلي اکرامي په خبره په کابل ښار کې نږدې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي چې هر ورځ له 3 زرو تر 3.5 زرو ټنو پورې کثافات تولیدیږي او کابل ښاروالۍ دغه کثافات په 80% له ښاره وباسي. د زیاته کړه چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د کموالي په هدف د نړیوال بانک په مرسته د وزیر آباد په نوم د کانالایزیشن کار پیل شوی دی. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو په خبره د موثره زراعتو شتون، د نقلي وسایطو ډیروالی، د پلاستیکونو سوځول او یو شمیر نور هغه څه دي چې د کابل د هوا د ککړتیا لامل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اورئ چې کوربه داود تپاندې. خو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې سره غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د لارې نقشه جوړه او نهایي کیږي. د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې دغلته اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ماته خوړلې ده او اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنګي جنایت تور لګولی دی. او ایران او روسیه د اټومي انرژي تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو پړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه کړی دي.
د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپان يم. د نن ورځې ځوان فکر مو په پکتیا کې جوړ کړی. یو بیت دی: زه د وطن هر یو پریوته دیوال داسې ګڼم لکه چې ماته د زلمی ورور جنازه پرته وي. په دې وروستیو کې د پکتیا مدني فعالانو او د ګوندونو استازو د ملي ارزښتونو د معرفت په باره کې د غونډو او سیمینارونو جوړېدو ته ملا تړلې. دا ډول پروګرامونه څومره ګټور دي؟ نور باید څه وشي او ورته نور مسایل؟ د نن ورځې د ځوان فکر په خپرونه کې له مدني فعال اسماعیل عربي، د افغان ملي غورځنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال انجینر شکر الله افغان، د پکتیا پانتون له استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب، یو تن ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو فعال ګډونوال او مدني فعال سمیع الله پیوند سره په بحث کې څېړو. دوی ټولو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې هم له اسماعیل عربي څخه پوښتو چې په پکتیا کې ځوانان ولې په دې پروګرامونو ته مخه کړه او کوم ادارات دي په پکتیا کې دا ډول پروګرامونه جوړوي؟
تپان صاحب، تاسو په باید پیل کړه. زه به هم په باید پیل کړم. د بړوبکۍ غوندې به ګرځم لویښ شوي بخته که چا پسرلی د وطن په بیدیا پرېښودم. اوس حالات دې ته برابر شوي دي چې موږ د ملي مسایلو، ملي ارزښتونو د معرفت او د دې د پیژندنې په باره کې سیمینارونه وکړو، غونډې وکړو او خلکو ته هغه خپل ملي هویت څرګند کړو. زموږ د معرفت په برخه کې څه کول پکار دي؟ دا پروګرامونه اوس خورا ضروري دي. ملي ارزښتونه زموږ لومړي سر کې خپلو هیوادوالو ته ورپېژندل پکار دي. ملي سرود، زموږ ملي سکه، ملي تاریخ، ملي جغرافیه، ملي بیرغ او زموږ هغه څه چې زموږ د ملي ارزښتونو اړوندېږي، دا افغانانو ته او نور نړۍ ته ورپېژندل پکار دي تر څو زموږ هیواد د هم په نړۍ کې د یو معلوم ادرس په توګه پیژندل شوی وي او هم په خپل هیوادوال هغو میډیا ارزښتونو ته قایل وي. دا هم زموږ د میډیا والی په راوستو کې مرسته کوي او هم د نور نړۍ ته د افغانانو د معرفت په برخه کې مرسته کولی شي.
تر اوسه پورې کوم کارونه شوي دي په دې برخه کې؟ کوم ادارات کوي
کوم کارونه چې تر اوسه پورې شوي دي؟ زما په اند باندې دا خو تر ډېره نیمګړی دي، خو بیا هم د توقع وړ دي.
مننه شکر الله افغان که تاسې راته وایي دلته په پکتیا کې د افغان ملي غورځنګ اداره یا ورسره نورې مدني ټولنې دوی په شریکه کوم پروګرامونه مخکې بیایي؟
دا چې افغان ملي غورځنګ یا نور مدني ټولنې کوم فعالیتونه په دې برخه کې په مخ وي بیایي، دا اوسنۍ اوس زمینه ورته مساعده شوې ده او دوی زیاته هڅه کوي تر څو ټول هغه ځوانان دي او که نور مشران دي په دې ولایت کې هغوی ته پوهاوی ورکوي. اما په هوایي ورکوي په ملي یووالي په باره کې وي او که د ملي سیکو او ملي ګټو په باره کې وي، دوی ته پروګرامونه برابروي، سیمینارونه ورکوي او مختلفې ټولنې په ګډه سره حتی غواړي چې په ګډه کار وکړي تر څو موږ ټول خپل ملت ته لوهاو کسان ته ځوانانو ته ملي ارزښتونه وروپیژنو. دا چې اکثر وخت افغانان د جنگ په شرایطو کې ملي یووالي سره برابرېږي او یوازې د جنگ په دپاره دوی یووالی کوي، نو دغه روحیه ورکول ډېر ضرور دي ټولو ته. په دې باندې ټولنې کار کوي، افغان ملي غورځنګ او نورې مدني ټولنې، تر څو ټول افغانان او ټول د ټولنې غړي په هر وخت کې متفق او ملي یووالی او اتحاد ولري.
مننه استاد خالد، تاسې هم مشخص راته ووایي چې دلته خو تاسې وینئ د پوهنتون د استادانو د ټولنې لخوا هم دلته یو پروګرام و چې ادبیات او څه شي سیمینار هم درلود او همدا ډول نور ادارات هم تاسې هلته پریزنټیشنونه وړاندې کړي دي، موږ څومره خبر یو؟ د دې ټولو مشخص راته ووایي چې پکتیا کې کوم فعالیتونه د ځوانانو لپاره کېږي؟
رښتیا هم دا مسله یو څه راشروع موږ کړه او دا باید د پوهنتون له سټیج شروع شوی وای چې اوسنی ادبیات او وطن پالنه، یا په اوسنیو ادبیاتو کې د وطن پالنې روحیه څومره قوي ده یا څومره اړتیا ده. په دې باندې د پوهنتون ګڼو استادانو څېړنیز سیمینار جوړ کړی و، هغه څېړنیز سیمینار ډېر ګټور و او په خلکو کې دا روحیه پیدا کړه چې وطن پالنه څه شی ده، د وطن پالنې روحیه څه شی ده، او وطن یا ملي ارزښتونه پالل د چا وظیفه ده او چا ته ضرور ده چې دا وپالي او ګټه به یې څه وي. له دې وروسته په پکتیا کې د ودان افغانستان ګوند رښتیا هم چې کارونه یې د ستایلو دي، د ملي سرود په ارزښتونو باندې، د ملي برنامو په ارزښتونو باندې، د ملي پروګرامونو په تشریحو باندې، د ملت په کچه د یووالي باندې او دې ته ورته په نورو پروګرامونو باندې، په ژوند باندې، په ژوند کې هغه په نورو مسایلو باندې، په دې باندې ډېر کار شوی ده. ودان افغانستان ډېر لیکچرونه په ورکړي دي، بېلابېلې غونډې لرلې د روشنګرۍ په پروګرام کې. همدارنګه افغان ملي غورځنګ په پکتیا کې هم دې ته ورته ډېر پروګرامونه لرل، د خپل خوشحال به فکري بهیر په دایره کې، او خلکو ته د کتابونو، د ملي کتابونو، د ملي مسایلو، د ملي اشخاصو په معرفت کې ډېر کار کړی ده دویم. او په عین حال کې مدني ټولنې که ووایم، د پکتیا پریس کلب د ملګرو نه ته هم د پکتیا پریس کلب ملګري دي کې ډېر لیواله دي چې په ملي مسایلو باندې کار وکړي، او حتی د نورو ملګرو سره، مدني فعالانو سره داسې روحیه برابره کړي چې دوی ملي مسایل ښه وپاللی شي. همدارنګه په پکتیا کې د پکتیانو میرمنو د همغږۍ هغه مرکز چې نوی کار شروع کړی ده، هغوی هم د ملي مسایلو په اړه باندې ډېر پروګرامونه لري او کړي دي. څو ورځې وړاندې لاړم د ملي غورځنګ دفتر ته، دوی د راتلونکي کال لپاره هېڅ داسې اونۍ نه لرله چې په هغه اونۍ کې دوی د ملي مسایلو په اړه یا لیکچر نه لري او یا د ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره دو ورځني او درې ورځني سیمینارونه لري. راتلونکي کال پلان یې راته توضیح کړ. یعنې دا موږ ته دغسې یو فکر راکوي چې اوس الحمدلله ځوانان، مدني فعالان او د سیاسي برخو فعالین ویښ شوي دي، هغوی پوهېږي چې زموږ مسؤلیت د ټولنې په وړاندې څه ده، او دغه مسؤلیت یې یو څه انشاءالله درک کړی ده، او وګورو چې په آینده کې څه ورته کوي. تر اوسه هم ډېر کار ورته کړی ده، باید سترګې پرې پټې نه شي.
مننه پیوند صاحب، تاسې خو په دې پروګرامونو کې ګډون کوئ، د دې پروګرامونو په اړه راته ووایي چې څنګه روان دي او څه ورته کول پکار دي نور؟
لکه مخکې چې دوستان وویل، پکتیا کې دغه برخه یا دغه طرف ډېر ښه شوی ده په تېرو څو کلونو کې. زه فکر کوم لو اداري او د دولت په کچه باندې اداري چې په دې برخه کې بودیجه مصرفوي او کار کوي او مسؤلیت یې دغه هغو دغه مسؤلیت ښه نه ده ادا کړی. هومره چې مدني ټولنو په دې وروستو کې پکتیا کې ځینې ګوندونو دغه مسؤلیت ښه ادا کړی ده. تېر یو کال کې موږ ولیدل د کتابخانو د دودونو په اړه باندې چې کتابخانې دود سي د دې په اړه باندې ملګرو ډېر کمپاین کړی کار یې کړی د وینې د ورکړې په اړه باندې ملګرو یا دغه ګروپ خلکو اوسې هغه مدني ټولنې د ځینې ګوندونو استازي دي دلته یې کار کړی ده. د زمانو کورسونو وړیا کورسونو د جوړولو په اړه باندې ډېر ذهن سازي شوی ده. اوس په پکتیا کې هر کال معنی کوي هم لسګو نه دغسې کورسونه وړیا کورسونه په ولسوالو په کچه او مرکز کې جوړیږي سي زده کوونکي استفاده تر کوي. د سږ کال یې او بلکې دود سروسو د کانکور کې د ذهني ارامتیا په اړه باندې ډېر ښه پروګرامونه وو د بېلابېلو مختلفو مدني ټولنو ګوندونو لخوا نه همدا ډول د اشر په اړه باندې د ښار د پاکۍ په اړه باندې دغسې دود په نورو ولایتونو کې هم وسوی ده. حتی موږ غواړو په روان کال کې مخکې ته پوښتنه هم همدا وه زه هم دغه پروګرامونه باید تک بیس نور مدنی ټولنې په دې برخه کې باید سیالي وکړي په ولسوالیو کې دغسې پروګرامونه جوړ شي چې هغه او په دې وروستیو کې موږ د ولسوالیو کې هم شاهدانو دغسې واړه واړه پروګرامونه د ځینو ټولنو د ځینو شوراګانو لخوا نه جوړ شول چې د ښار د صفایي په اړه باندې یا د زده کړو په اړه باندې یا د کورسونو په اړه باندې داسې پروګرامونه په ولسوالیو کې موږ لرو. دې برخې تقوی دپاره ډېر کار په کار ده. د دې برخې د نور لا قوي کېدو دپاره کار په کار ده تر څو دغه برخه ښه قوي سي او مدني ټولنې ټولې هغه مدني ټولنې چې پکتیا کې فعالیت کوي دغه برخه کې یوه سالمه سیالي وکړي چې هره ټولنه له بلې ټولنې ښه سیالي په دې برخه کې ښه کارونه په دې برخه کې ولري.
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو. د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د ځوانانو او ملي مسایل د بحث ګډونوال مو دي مدني فعال اسماعیل لاروی د افغان ملي غورځنګ د پکتیا ولایتي کمیټې مرستیال انجینر شکر الله افغان د پکتیا پانتون استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو فعال ګډونوال او مدني فعال سمیع الله پیوند د بس په دویمه برخه کې په دې خبرې کوو. لاروی صاحب له تا به پیل کو سي نور څاړتیا د مدني ټولنې یا سیاسي ګوندونه د خو بلایوزه دا کارونه کوي حکومت ته څه په کار دي چې دوی سره څه وکړي؟
زه به د دې پوښتنې د ځواب پیل د غزنفر استاد د یوې خاطرې په باندې وکړم. هغه وایي چې د هدات صاحب کور ته یو ځل ورغلی مو د مهاجرت په دیار کې وایي سات هم د افغانستان له وخت سره عیار کړی وو او جنتري هم هجري شمسي کاروله او ملي بیرغ ته هم په مهاجرت دیار کې درناوی لره او دا د ګوتو په شمېر هغو کسانو څخه و چې خپل هیواد یې په بهر کې هم پیژند او خپل هیواد د خپل ملي ارزښتونو ته یې درناوی لاره. زموږ د مدني ټولنو ګوندونو او دا بس چې په دایر شوی ده د همدې موضوع باندې موخه یې باید دا وي چې موږ د جنګي انقلاب یا د زورواکۍ انقلابونه ډېر تجربه کړل. اوس فکري انقلاب ته ضرورت ده او فکري انقلاب به دا وي چې موږ خپل هیواد پیژنو خپل هیواد نور تور پیژنو خپل ملت جوړ کړو د ملت جوړونې فکر رامنځته کړو. داسې یو فکر ځوانان ته خپل راتلونکي نسل ته او اوسني نسل ته ورکړو چې هغه افغانستان ته په ارزښت باندې قایل وي او خپل هیواد له زړه نه ورته ګران وي له خپل هیواد د تیښتې فرار او د تخریب فکر ونه لري. دا زموږ مسؤلیت او د دې بحث چې موږ پې کوو همدا موخه ده. ګوندونه او مدني ټولنې او حکومت دې ته کار وکړي چې زموږ په ښوونځیو پوهنتونونو او نورو تعلیمي او ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان دې ته متوجه کړي چې زموږ په ملي ارزښتونو باندې سره راټول شي په خیل ژبه مذهب او همدا ډول په قوم قبیله باندې کلی ولسوالي ولایت دې باندې راټولېدل زموږ فکرونه محدودوي. له بده مرغه چې موږ داسې مدني ټولنې ګوندونه لرو چې هغه په هیواد کې همدا فکر خوروي چې یا یو څوک په یو خیل پورې راټولوي او یا په یو سمت او یو ولایت پورې راټولوي. خو بلاکس کار په کار ده داسې کار په کار ده چې موږ په رښتینې ډول باندې یووالي ته زمینه برابره کړو او د یو واحد ملت په توګه باندې ژوند وکړو.
شکر الله افغان تاسو په پکتیا کې د یوې مدني ټولنې استازیتوب کوي افغان ملي غورځنګ تر اوسه پر مدني ټولنه یادیږي دې په اړه راته ووایي ستاسو سره څومره مرسته کېږي د ولایت په کچه؟
یوه لبه د مرغه ها کسان ته دغه پروژې یا دغه کارونه ورکول کیږي چې هغوی په سیمه کې بلدتیا نه لري او هغه سیم ته حتی بیخي راغلی نه وي. همالته په کابل کې قرارداد کېږي، کابل کې هغه کې پروژې ختمیږي او د سیمې خلکو ته هیڅ ډول هغه سیمینارونه یا ټرینینګونه نه ورکول کیږي. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې برخه کې دا چې مدني ټولنې یا ګوندونه په وړیا ډول په دې برخه کې کار کوي او دا خپل مسؤلیت هم بولي او مسؤلیت یې دی، نو دولت باید زیاته حمایت دوی نه وکړي او په دې برخه کې دوی سره چې هر څومره وس د دولت کېږي وس او توان وي باید ملاتړ یې وکړي او هېڅکله دې ډول کارونو ممانعت ونه کړي او ملاتړ یې ډېر زیات وکړي. او ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته ملي روحیه ورکړی شو یا ملي روحیه ورکړل شي او وپوهول شي، هېڅکله دوی د وطن څخه تېښتې لار نه غوره کوي. چون پوهیږي چې موږ د ملت د ټولو اسانتیاو څخه استفاده کوو، که آب ده، اوبه دي، که هوا ده او که خاوره ده، چې موږ د یو ملت د خاورو د اوبو او د هوا څخه استفاده کوو، به هېڅکله موږ ته هغه وجدانن خپل وجدان دا اجازه نه راکوي تر څو ملت په خرابو شرایطو کې په بربادو شرایطو کې پرېږدو او موږ لاړ شو ځان دپاره اسانه او ارامه ژوند غوره کړو. نو که چېرته په دې برخه کې دولت زیات کار وکړي، فکر کوم وزارت معرفت په دې برخه کې پلان درلود چې د وطني مینې یا ملي احساس باره کې یو کتاب خپل نصاب کې زیات کړي تر څو ښوونځیو کې تدریس شي. که په دې ډول زیات کار وشي په نصاب کې، تعلیمي نصاب کې، که په ښوونځیو کې او که په پوهنتونونو کې زیات شي، نو دا به ډېره بهتره او بهتره خبره وي او د ملي ګټو دپاره، همدارنګه د ځوانانو د پوهولو دپاره، د ذهن د تقویې دپاره به ډېره ښه او پر ځای اقدام وي.
مننه پیوند صاحب، تاسې څه وایئ چې دغه پروګرامونه باید د حکومت لخوا یا هغه اداراتو لخوا سي دوی په ولایتونو په کچه کار کوي، پنډ ورته لري، دا به د چا ته ورکي؟ آیا هغه چا ته ورکي چې هغه په مرکز کې موجود وي که نه ولایت ته خپل پروګرامونه وغځوي؟
دا خو معلومه ده چې هغه چا ته چې هغه په سیمه کې بلد دي، خلکو سره بلد دي او هغې سیمې ته رښتینی ډول باندې کار کولی شي. خو زما نظر دا ده چې دغه شیان ډېر په پروژو په دې باندې نه کیږي، په پیسو باندې دا کارونه ډېر زړه غواړي او دا کارونه اخلاص غواړي، دا ډېر په دې پورې نه دي تړلي. خو عموما کې باید مدني ټولنې تقویه سي، مدني ټولنې پیاوړې سي تر څو دغه کار دغسې خیریه کارونو ته او دغسې رضاکاره کارونو ته د هغو وخت ولري. په کار داسې پکتیا کې کومې مدني ټولنې دي یا مدني ټولنې دغو نه یوه ښه استفاده وشي، دوی د همغږۍ دپاره کار وشي او په شریکه باندې په پکتیا کې ما مخکې وویل چې دوی په دغسې کارونو کې یو سالم هغه ولري، رقابت ولري. موږ وینو پکتیا کې یو محدود شمېر ټولنې دي چې هغه دغه برخې ته ډېر پام کړی، چې هغه اصلي مسؤلیت دي دوی دا ده چې هغه د خلکو ذهن جوړونه ده او د عامه پوهاوي هغسې کارونه چې هغه خلکو ته د غږ رسول دي، یا مطلب خلک پوهول دي، دا مسؤلیت ادا کړی. خو نورې اکثریت ټولنې په پکتیا کې چې دي هغه په نورو شیانو باندې مصروفې دي، هغه په سیاسي چلندونو باندې، په اقتصادي مسایلو کې دغو کې ډېر ګوتې وي او دغو کې ډېر لاس لري. یوازې د ګوتو په شمېر مدني ټولنې دي او د ګوتو په شمېر د ګوندونو استازولۍ دي دلته په پکتیا کې، چې هغه اصلي رښتینی کوم هدف چې دوی ده یا کوم کار چې دوی ده هغه سرته رسوي، چې هغه دغسې مسایل چې د ملي مسایلو دپاره غږ اوچتول دي، ملي مسایل خلکو ته ورپېژندل دي، په نورو دغسې پروګرامونو کې خلکو سره مرسته کول دي، چې هغه عامه پوهاوي پروګرامونه دي، دولت هغه نشي کولی، دغه مدني ټولنې دغه کار کوي. نو زما نظر دا ده چې مخکې تاسو ویلې دغسې مدني ټولنې باید ټولې تقویه سي، مرکز کې کومې مدني ټولنې هغه یوازې پروژو په شکل کار کوي، په رښتینی ډول کومې مدني ټولنې په ولایتو کې کار کوي هغه باید تقویه سي، د هغو سره باید مرستې وشي.
خالد استاد، تاسو راته ووایي، مخکې له عربي صاحب او شکر الله افغان یادونه وکړه سي په پوهنتون او ښوونځیو کې باید د ملي احساس په نامو کتابونه یا نصاب کې اضافه کړلی سي، پوهنتون کې څه وضعیت ده، دا کارونه څومره دوام کوي؟ لکه تاسو پوهنتون کې سیمینار درلود، سي ادبیات څومره رول لري په ملي مسایلو کې؟
زه فکر کوم که وګورو نور دنیا، نور خلک، نور ملکونه، د هغوی تجربو نه استفاده وکړو، هغوی چا ته په پوهنتون کې دې احساس نه ورکوي چې ته ملت وپاله، هیواد دې وپاله، یا د ارزښتونه وپاله. هغه له هغه ماشومتوبه چې ماشوم کودکستان ته ځي تر دې چې د مکتب 4-5 کاله تی کوي، دغه وخته پورې دوی په نصاب کې داسې څه لري چې هغه د وطن پالنې دغسې روحیه په ماشوم کې روزي، چې بیا وروسته د ماشوم نه د هغې روحیه اخیستل ډېر ستونزمن دي. موږ باید لدین استفاده وکړو. زموږ معرف وزارت یا زموږ هغه په ارک میشت مسؤلین چې لنیکه مرغه ولسمشر هم استاد ده، هغه باید د خلکو د افکارو د رغولو لپاره خو لومړی په دې باندې کار وکړي چې نوی نسل یا ماشوم نسل یا د تنکی ځوانان دغه په نصاب کې دوی ته زمینه سازی دي وکړي چې د دوی فکر او ملي روحیه جوړه شي. او هغه کسان چې یو څه عمرونه زیات دي او موږ یې بیا نشو بولی اول سمپ او دوم سمپ ته، هغه یا پوهنتون ته راځي او یا د مکتب په لوړو صنفونو کې دي، دوی ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو د برابرولو لپاره دوامدار عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي. داسې چې په دې برخه کې حکومت رول هم لري او په دې برخه کې حکومت مسؤول هم ده چې مدني ټولنې تقویه کړي. مدني ټولنې چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي، سیاسي ګوندونه چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي، رسنۍ چې په نورو پروګرامونو تقویه کوي، ښه خبره دا ده. د ملي ارزښتونو لپاره دوی ته پروژې ورکړي، د ملي ارزښتونو د تبلیغ لپاره دوی ته پروژې ورکړي او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره دوی ته پروژې ورکړي.
مننه. د ازادي راډیو ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو، د بحث په درېیمه وروستۍ برخه کې یو د موضوع مو د ځوانانو او ملي مسایل بحث ګډونوال مو دي مدني فعال اسماعیل لاروی، د افغان ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال انجینر شکر الله افغان، د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب، ځوان او د دې روزنیزو پروګرامونو یو فعال ګډونوال مدني فعال سمیع الله پیوند. لاروی صاحب، تاسو ستونزې مې یادې کړې، کار مو هم یاد که په پکتیا کې په لنډو راته ووایي، داسې نورې کومې لارې دي چې هغه مدني ټولنې دې ته وهڅوي چې خپل پروګرامونه په دې برخه کې زیات کړي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې کارونه شوي دي خو خورا کم دي، یوازې تر د ولایتونو تر مرکزونو او د ولسوالیو تر مرکزونو پورې رامحدود دي. دا که کلیو بنډو ته دا پروګرامونه وغځول شي، ټولو خلکو ته دا فکر ورکړل شي چې زموږ ملي ارزښتونه څه دي او ولې دې ته ضرورت ده، او که همداسې پاتې شي دا زما په اند باندې د خلکو په ذهنونو کې زموږ د واقعي اتلانو پر ځای باندې د اوس په څیر کاذب او خیانتګر اتلان ځای نشي. اوس که زموږ د ازادۍ اتل ته په بد نظر کتل کېږي، علت یې دا ده چې د خلکو په ذهنونو کې یو کاذب اتل ځای نیولی ده. اوس که زموږ ملي بیرغ ته په سپک کتل کېږي، علت یې دا ده چې یو بل بیرغ د خلکو په ذهن کې ځای نیولی ده. نو د دې نورو بدو افکارو چې د هېواد ویشنې، د هېواد او د ملت ویشنې افکار خوروي، د دې په ځای باندې که همدغه د ملي یووالي افکار خوره شي او ورکشاپونه دایر شي، غونډې وشي، او په هر ولسوالۍ، هر لیسه، هر ښوونځي کې ملي بیرغ نصب شي، محصلینو زده کوونکو ته وښودل شي، ملي سرود ورته وښودل شي، دا به وکولی شي چې زموږ ملت متحد کړي. او په واقعي معنی باندې دا هغه مفاهیم چې موږ په ورځني ډول باندې وایو، مثلا وایو چې وطن زموږ مور ده، خو دا تشریح شوی نه ده چې څه ډول زموږ مور ده. که دا په داسې مفاهیم په واقعي ډول باندې زده کوونکو ته، ماشومانو ته، راتلونکي نسل ته وښودل شي، زه فکر کوم چې دا به په راتلونکي کې زموږ ځوانان یو ملي فکر ولري. دا داسې ښودل کېږي چې مثلا زموږ ځوانان اوس نور نړۍ ته فرار کوي، نور نړۍ ته ځي، د یونان او د استرالیا او اروپایي هیوادونو ته په لارو کې دوی غر کېږي، زندانی کېږي، وژل کېږي، د قاچاقبر لورې ډول ډول ظلمونه ورسره کېږي. نو که چېرته دوی دا وطن لرلی، دا وطن کې اسوده ژوند لرلی، آرام ژوند یې لرلی، د خپل وطن یې ساتلی وای، ولې بل داسې مشکلاتو سره مخامخېدل؟ نو دا هغه ستونزې چې موږ د وطن په نشتون کې ورسره مخامخېږو، دا ورته بیانول، او هغه ګټې چې یو څوک په خپل هیواد کې اسوده او سوکاله او سرلوړی ژوند لري، دا بیانول به زموږ د راتلونکي نسل په فکري روزنه کې رغنده ونډه ولري.
مننه. شکر الله افغان، تاسو په وروستیو کې وخت ډېر کم لرو، په لنډو راته ووایي څه کول پکار دي؟
بیا هم د دولت نه او د ټولو هغو کسان نه چې په لوړو چوکۍ کې کار کوي، دوی ته هیله کوم، لکه څنګه چې پیوند صاحب ویلي، زه د نظر تاییدومه چې اخلاص پکار ده. دوی د لطفن هغه کسان چې په دې برخه کې دی او که د ملت په نور د ملت د ګټې لپاره په نور برخه کې کار کوي او واقعي اشخاص دی واقعا کار کوي ټولنې ته هغوی د تشویق کړي او هغه کسان چې ملي ګټې د خپلو شخصي ګټو قرباني کوي لطفن د نوره دی د هغوی د تشویق څخه د هغوی د حمایت څخه لاس واخلي او لطفن د واقعي اشخاص لکه څنګه چې لاروي صاحب وویلې هغه اشخاص هم واقعي ملي قهرمانان هغه ملي کسان چې د ملت غم واقعا ورسره ده او د ملت د ګټ لپاره هر ډول قرباني ورکوي په وړیا ډول قرباني ورکوي هر وخت دې ته تیار دی خپل مسؤلیت بولي او مسؤلیت دی تر څو په ملي برخه کې ملي ویاړونو کې کار وکړي او دندې ترسره کړي یا خلکو ته خدمات وړاندې کړي لطفاً د هغوی د تشویق لپاره د زیات پروګرامونه په نظر کې ونیسي هغوی تشویق کړي هغوی د تقدیر کړي تر څو لا زیات کار وکړي او هغه کسان دې هېڅکله نه تشویقوي چې واقعي اشخاص نه دي او خپلې شخصي ملي ګټې شخصي ګټو قرباني کړي.
مننه پیوند صاحب تاسو وایي
زما نظر دا داسې دا برخه کې ډېره لویه خالیګاه موجوده ده. اوس موږ په پوهنتون کې محصلین لرو، له پوهنتون نه فارغ محصلین لرو چې هغه د افراطیت ښکار دي، هغه د وطن د ګټو ضد یا د وطن د ګټو خلاف دي. پولیسو کې یا په مکتبونو کې زده کوونکي لرو چې افراطیت فکر لري او ډېرې د حکومت د اوسني جوړښت یا بالکل د حکومت سره جوړ نه دي، بیرغ ته درناوی نشته. د اوس زموږ په ښارونو کې پردې پیسې چلیږي، هلته چې موږ خپله ښه پیسه لرو. نو دا ټول شیان دي چې یو لویه خالیګه دلته موجوده ده. په کار دا ده چې په دې برخه کې ډېر لوی کار وسي، ډېر کار وسي، لا زیات کار وسي تر څو پورې ذهن جوړ نه سي په زور او په بل ډول باندې دغه دا شی نه کیږي او چا باندې دا بنی سي. دغه زموږ ملي ارزښتونه دي که تر څو د خلکو ذهنونه جوړ نه سي په زور باندې په جبر باندې او له بلې لارې دغه شیان په خلکو باندې منل فکر کوم دا به وخت ونیسي او ښه لنډه لاره ده تر څو د خلکو ذهنونه جوړ شي او خلکو ذهنونه دغه مدني ټولنې او رسنۍ کولای شي ډولی جوړ.
مننه خالد استاد په لنډو راته وایي تاسو په دې خبرو څه ور زیاتول غواړئ؟
زه فقط څو حکومت ته څو وړاندیزونه دي. موږ له بده مرغه لا هم په ټول افغانستان کې یو ملي رسنۍ نه لرو. موږ باید په ټول افغانستان کې داسې یو رسنۍ هم لرلی چې د ټول افغانستان لپاره خپرونې کولی، هر کلي کې خپرونې خپرېدلی. داسې راډیوګانې هم باید د سیمې او د هیواد په کچه لرلی چې هغو هر کلي ته خپلې خپرونې رسولی شوی. داسې یو ملي ورځپاڼه هم په د هیواد په کچه لرلی چې هره ورځ هر سهار د هر کور مخې ته پرته وی، او دغسې یو ورځپاڼه هم په هر ولایت کې لرلی چې خپلو ولسوالیو ته ملي مسایل او ملي افکار هره ورځ رسولی. که موږ دغه ټول ولرو زه مطمئن یم چې د موږ د ملت د روحي د پیاوړتیا او د خلکو کې د ملي روحي د پیدا کېدو او بیا د پایښت دغه دواړه چارې ورسره ډېرې اسانه کېدلی سي.
نو تاسو ټولو ښاغلو څخه مننه.
جنگ مطلبات
زبر تپا تیا کزار شکنا